روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم. روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم. په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اندېښنې ورځ تر بلې دي. د روغتیا د سکتور د مسؤلونو د معلوماتو له مخې هر کال په تخمینی ډول له 30,000 تر 40,000 پورې افغانان په بیلابیلو ډولونو سرطانو اخته کیږي. هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه هم سخته ده او هم ډیره لګښتي. ډیری ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روغتونونو کې د دوی لواس وتلې. زرګون افغان لزګو نظر افغانې هر میاشت لګښت غواړي او ډیر کورنۍ اړ کیږي خپل شتمنی وپلوري یا پورونه واخلي. لبلې خوا د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو تا د تګ د لارو بندیدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیایي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان له جدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوی او مسولین د وړیا او کم لګښت درملنې ژمنی کوي، خو لا هم پوښتنه ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه. د دې موضوع نورو غنو د سرطان اړوند موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکینه رئیس او اوس د افغانستان کې د سرطان د پوړاندې د مبارزې د بنسټ مسول او مشر ډاکټر صاحب شفق شینواری له موږ سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب شینواری، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلې. بلنه مو منله، سلامات اوسې. ډاکټر صاحب شینواری، په وروستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي؟ ډبلیو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کاله به سرطانی ناروغۍ لا پسې زیاتې شي او افغانستان هم په دې هغو هیوادو کې دی چې سرطان ناروغي پکې له حده زیاته ده.
ولې په افغانستان کې چې دغه اوس کوم بد حالات د سرطان په برخه کې رامنځته شوی دی، چې تقریبا د 2040 معلومات په اساس د شپږو نجات په کینسر اخته مریضان موږ لرو او 30,000 نه پورته. د افغانستان کینسر فاونډیشن د معلوماتو په اساس چې 2040 کې شوي 30,000 نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کیږي او 4,000 او څلور وی تقریبا خپل خوږ ژوند د لاسور کوي. اسباب مختلف دي چې بجنټیکی د وژنم دره مستحقي د چاپیریال د کوم زارجن مواد چې د کنټرول د نه د وژنم هم ستونزې رامنځته کوي. مختلف ویروسونه او باکتریاوې چې دي دا هم د دې سبب ګرځي. همدارنګه لایف سټایل یا طرز زندگی چې دی دا هم د دې سبب ګرځي او د عمر زیاتوالی او نور لاملونه هم دې سره موجود دي. او همدارنګه بعضې فابریکو کې چې کوم کیمیاوي موادو نه استفاده شي د هغې د محیطیزي ادارې او نور کومې هغه ادارې چې اړوند دي په دې کې هغه د غفلت د وجې نه او خپل وظیفه چې نه ترسره کوي د هغې وجې نه هم دغه ستونزې مخ په ډېرېدو دي. او لویه په لویه کې ستونزه دا ده چې هغه په هوایي په دې برخه کې کم دی او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دي چې همدارنګه باید په ټولو زونونو کې داسې یو مرکزونه وای چې تر څو هلته سکرینینګ کېدلی او مرکزي دغه ته معرفي کېدلی چې تر څو یې درملنه په وخت باندې ونشي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ته باتمن معلومات وی په افغانستان کې په خزو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی او په نارینهو کې کوم سرطان ډیر دی؟
لبد امرګه شي په غزینو کې د سینې سرطان په لمړی درجه کې دی او په نارینه کې د مړی او همدارنګه د مېدی سرطان چې دی دا په لمړی درجه کې قرار لري. نو دا هغه څه دي چې لمړی ما یادونه وکړه چې د عامه پوهاوي د کمښت له کبله او همدارنګه د اقتصادي ستونزو له کبله او د مجهزو اسانتیا او په ولایت کې نشته د وژنې شیل ته موګرافي وشي او په وخت سکرینینګ په اول سټیج یا دویم سټیج کې وشي تر څو درېم او څلورم تلال نشي. ځکه چې که درېم څلورم تلال شي نو بیا دلته دوی درملنه ستونزمنه کېږي او بیا راډیوتراپي ته ضرورت پیدا کوي. شي له بده مرغه په افغانستان کې موږ هغه اسانتیاوي نه لرو ځکه چې دغه اسانتیاو او د عامه پوهاوي نشتون د اقتصادي د وژنې زیاتره مریضان چې زموږ درېم او څلورم سټیج ته ځي چې په هغه کې بیا د دوی درملنه ستونزمنه کېږي. ځکه چې حال په افغانستان کې اوس موږ فقط کیموتراپي یا په عامه سلا ورته واکسین یا دوا ورکوو دي هغه برخه لرو او د جراحي برخه لرو. ولې د ایمونوتراپي یا په هورمونونو په واسطه درملنه او یا راډیوتراپي چې دی د هغې سهولت او اسانتیا موږ نه لرو.
بله ډاکټر صاحب، ګڼو نورو پرمختللو هیوادونو کې هم د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغیو ته که څه هم چې د درملنې چانس لري، اما مرګونه کیږي، یعنی د مرګومیر پیښې زیاتې وي، یعنی مرګونی ناروغي ده او که څوک خدای مکه په اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوی ونه کړي. په کومو شرایطو کې ښه ده چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په وروستیو سټیجو کې راځي، که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه. په خبره چې څوک په وخت باندې سکرینینګ وشي، په وخت تشخیص وشي، په اول او دویم سټیج کې دوی درملنه چې دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکوي. یو کچته دریم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا د دوی درملنه ستونزمنه کوي او بیا رادیوتراپي ته ضرورت پیښي. زه به تومره ویم چې زما د معلوماتو په اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د 9 کلونو کار کړو، نو زه به تومره ویم چې زما کوم ریسرچ او معلومات چې دي په نړۍ کې 90% نه تر 95% خلک چې دي په سرطان یا په کینسر باندې اخته کوي. زما معلومات دې پر نه ځ خلک وړ ارکم، نو مطلب دا دی په خاطر دی چې دا په ټولو انسانانو کې ممکن دی. سرطان انسان نو وژني، دغه ډار چې دی عموما د انسان د وژنې رامنځته کوي او همدارنګه د انسان معافیت یا ایمیونټی رامنځته کوي. ایمیونټی او معافیت هغه قواو ده چې انسان په داخل کې او په دې بیرونه کومه مریضي چې انسان ته داخليږي، نو هغه د انسان د ضعف یا د معافیت د کمښت یا د کمزوري کېدو سبب ګرځي. لوک څو چې د انسان مافیت لوړ وي، نو دغه چې انسان بدن ته د انټیجن یا بیرونی کومه دغه چې دی دغه چې داخل شوی دی چې د سرطان سبب ګرځي. ځکه په سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجراتو لیونتوب وي، نو دغه لیونتوب چې دی بیا کومه فیت سیستم کوي وي، نو مطلب هغه سرطان چې کوم کې سرطان پیښه رامنځته شوی وي، نو مطلب هغه چې دی دغه مافیتي سیستم مختلف حجرات دغه چې دي مافیتي قواوي چې دي هغه کنټرول کوي او خپل واک کې اخلي او هغه مطلب انتشار نه کوي، خپرېږي نه، چې هغه خپور نه شي، نو د بدن په نورو غړو باندې تاثیر نه کوي او همدارنګه په مافیت باندې تاثیر نه کوي. په عام ژوند کې مو اعراض او علائم نشو لیدای، ځکه چې دغه انسان لایف سټایل روزمره ژوند هغه داسې معیاري و دغه وي چې د ده اوس په اوسنو حالاتو کې موږ وګورو، موږ د شپې نه ورځ جوړه کړې ده، د ورځې نه مو شپه جوړه کړې ده. مطلب شپې چې هغه هورمونونه 9 بجو باندې چې انسان وتشي د پنځه شپږ باندې څلور راپاڅي، دلته مختلف هورمونونو هغه افراز چې دی صورت نیسي او د انسان چې دی ستونزو سره نه مخامخ کوي. نو دغه لایف سټایل چې دی تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په مافیت تاثیر لري. او بل دغه مصنوعي یا پروسس چې به خواړه شي دي دغه خواړه او یا مثال هغه دواګانی چې مطلب هغه مېری دواګانی نوي،
bale
دي هغه د وژنه هم د انسان معافیت باندې تاثیر لري او همدارنګه مختلف توخانیات ته لاسرسی یا د الکول استفاده شي دي، دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي.
bale ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ناروغان یا کسان چې کورونایو کې د سرطان ناروغ موجود وي، هغه دغه اصطلاح سره بلد دي، خبيث او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي، دغه که په عامه هغه کې راته وي چې د څه رقم دي تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاد کړئ، نه کوم کوم سرطانونه چې څوک په اخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي، نورو ځایو ته هم دغه ککړې حجري ورزي او پراخیږي او کوم نه کیږي، یعنی کوم ډیر چانس لري چې تداوی شي، کوم کم چانس لري چې تداوی شي؟
او مننه اسی کې د کینسر ټول برخې چې دي دا درملنې وړ دي، خو تر څو چې د دې انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شي نه، کچیر ته په یو مشخصه حکې د کینسر هغه د اوجرات لیوتوب یا قتل یا تومور رامنځته شوی، نو د هغه کې مترفی د لارې یا د چرایي د لارې هغه ته لاسرسی شي او هغه د منځ وړل کې درملنه شي. خو که چېرته په وخت باندې دې درملنه ونه شي، نو دا بیا خپره کې انتشار کته بدن نور غړو ته او څوک چې دې نیلي یا جرړې وغځوري د بدن نور برخو ته، نو مطلب دې درملنه شي بیا ستونزمنه کوي. خو د ټولو نه مخه دا ده چې به تر خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلوختونه عمر پورته وي نو دا کسان کوشش وکړي چې هغه خويندې باندې د خپل برست یا د سینې د دغه سرطان خاطر باندې نو درې میاشتې شپږ میاشتې د ډاکټر ته چې کوم موګرافي ته راغول لري لاسرسي ولري خو هغه به ډېر بهتر وي نو که په اول دویم سټیج کې وشي نو دا وي درملنه شته ستونزمنه نه ده پایل کې مشکل کوم شي ویل چې سرطان وژونکي ناروغي نه ده بلکې دغه ډار چې دی دغه انسان وژني او د انسان معافیت کمزوري کوي او دغه سرخ چې انسان بوډار شي دلته مختلف هورمونونه لکه کورټیسول دغه د دغه افراز رامنځته کوي دا چې رامنځته شي دا د انسان په مینو کیو په معافیت مستقیم تاثیر لري څو چې دا کمزورې شو نو دا چې دی پیوړی کوي او انصاف کمزورې طرف ته وړي او همدارنګه یې د مرګ خولې ته نږدې کوي خو هین کینسر یا سرطان خپل وژونکي ناروغي نه ده دا خپل باندې زموږ طرز زندگی زموږ فکر زموږ اجتماعي ژوند او زموږ خواړه د لایف سټایل چې دی دا هغه څه دي چې دې ته لار اواري چې تر څو زموږ په ژوند باندې مرګونه تاثیر وکړي
بل د تاسو خبره ما ته هغه یاد شو دی کووید دوره را یاد شوله د کووید 19 چې پاویلو کې ډیر زیاته خطرناک بلل کېدله البته ډیر کسان مړام شول او دغه یو لوی غچو د ویرې مسله و چې خلک ډیر ډار شوی او کڅوک په کووید اخته او حتی تر شل متریم دوی ځان ترې لري کاو ورسته خلک چې تداویر او تل واکسینونه شول او زانونه بچ کړل بل اخره دا تصور کیده چې اغه سم مرګونی تصور چې په خوا ور سره واغه نه دی بلکې سړی کول شي چې ځان باندې پام وکړي یعنی د تداوی وړ شای وو او ډار ډیر خلک لمینځي وړل واغه اراده یې د مبارزه کم کړل
بشک په وخت کې تاسو معلومات خاطر په وخت کې مونږ آنلاین نېشنل ایل پروګرام لري د افغانستان کینسر د افغانستان میډیکل کونسل د خوانه چې مونږ څلور د ولایتونو کې د کووېډ 19 په اړه باندې دلته یو خصوصي روغتونونه دا تقریبا د نړۍ ټول سو متخصصینو سره کنیکټ کړی وو اړیکې کړی وو چې موږ دوی ته په هفته کې درې څلور ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه کوم اپډیټ تازه معلومات ریسرچونه بچی ته کووېډ په اړه راتله نو دوی ته ورکول نو په دغه کې چې دی په کینسر کې یوازې کیموترافي او دغه چې دی سرجری او رادیوتراپي نه دي بلکې د سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر پر خډیره مهمه ده چې دوی ته رواني دغه ورکړي شي
رواني مرستې ورسره وشي بلې
او رواني مرستې
مشورې ورکړي
او مختلف معلومات وخت باندې ورکړي شي دوی ته دا ورکړي شي او دغه ډار چې دی دغه ډار فضا د منځ لاړ شي نو د دې لپاره د رواني برخه یا د مشورې برخه هم په سرطاني امراضو په ترمرنه کې چې دی خورا مهم رول لوبي خو لبد مرغه په افغانستان کې دغه برخه ته سره څوک دی هغه د ترمرنې یا د تداوی برخه باندې قائل نه دي باندې نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري
بله
که چیرته هلته مراجع وشي نو هلته دغه برخه ډېره زیاته کوي ده خو یو وجه دا کېدی شي موږ په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو او کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري او مطلب دا چې طرز فکر د لایف سټایل او همدارنګه پروسسي خواړه نه خوري او همدارنګه بعضي بيزايا په وخت د واګارو نه استفاده نه کوي او خپل د سرشت ژوند دي داسې برابر وي چې هغه خوب خوراک ارزه او فزیکی فعالیت وي نو دغه انسان چې د معافیت لوړ وي لکه پیل کې موږ یادونه وکړه چې نوی 50% کسان چې د کینسر باندې اخته کیږي ولې په کسانو کې راخاره کوي چې د لایف سټایل او مطلب د خواړه او فزیکی فعالیت مطلب د سشي وي او اجتماعي راشه درشه دغه پریدي شي ته په ایمونټی باندې په مافیت باندې مستقیم تاثیر کا چې بیا دا په دغه سي ناخوالو سره د ژوند مخامخ کوي
bale مننه کوم ډاکټر صاحب البته یو څه بلم ما غوښتل پم دغه اوله هغه کې مبحث کې یاد کوچی د خزو د سینې یا ته یو سرطان چې دی او بیا په نارینه کې د پروستات یا زین نور هغه مشهور هغه چې دی بڼی شي دی د دوه سکرینینګ اولینې مراحل سدي په څه شکل باندې باید شي کسام چې زین بروشرونه یا معلوماتي پکیجونه په دې رابطه باندې بوي، خو عام خلک باید څو کی هغه خزي چې په کلو کې اوس یا هغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نشي کولای یا دغه معلوماتو ته کافی لاسرسی نه لري، کستا سوغه غووري څه څه باید وکړي چې مثلا که احیانا خدای مکه په سرطان اختوي چې په اولو مراحلو کې خبر شي؟
افغانستان کینسر فاؤنڈیشن او دی سویس فاؤنڈیشن په ګډه باندې په دی برست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کوي د سینې سرطان د ما پوهاوی برخه کې چې دی کې بدري او پښتو ژبه مو وی چې دی تبا د لوستي او نالوستي مې دی خويندې د افغانستان ا دل پروتوسیمو هم لاسرسی لري او دوی سره به په لیکري بڼه او همدارنګه په غږیزه بڼه باندې خبرې هم کوي. کلومړی کې ورته حالت ورور وي یا پلار وي د کور کوم بلغړی وي چې هغه فقط یو څه لارښوونه ورته وکړه د دوی په راتلونکي کې دې نه استفاده کړی شي. نو هلته مختلفې لارې طریقې ورته ښایي څنګه د دوی تشخیص وکړه، د پوستکي رنګ یې څنګه دی، هلته کومه بارزه نقطه یا ژوره نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دی، نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي. نو تقریبا مونږ هغه د سویس فاؤنډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی. انشاءالله پلند وخت کې به د افغان غریب ولست په خدمت کې وي چې ان شاء الله پلر پروتو ولسواري وکړي کې به دین لوستي او نه لوستي خو دې مې ان شاء الله په ګټه خسر شي دا یو خوشاله خبر دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بې وزلې دي او کلنی عاید ډیر زیات ټیټ دی، حتی د نورو هیوادو سره ګاونډیو سره د مقایسې وړ نه دی، او د سرطان مبتلایان هم ډیر زیات دي، تر 30,000 پورته هر کال اخته کیږي او شپږ لکه شاوخوا کسان په ټوله کې پرې اخته شوي دي، او دا خو ډیره زیاته ګرانه ده. تداوی حداقل 4-5 لکه افغانۍ یا په همدومره معادل باندې ډالر ضرورت لري که څوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول تای کی. څه فکر کوي ولې دغومره قیمته تمامیږي په افغانستان کې دغه د تداوی؟
مننه. لومړی قدم کې خدا دا چې دغه درملنه ځکه کې قیمتي تمامېږي چې د معلوماتو یا د مپاوي کمښت د وجې نه چې دا په درېیم او څلورم سټیج کې دغه مراجعه که چې دوی په وخت مراجعه کړی نو بیا به مصارف د درملنې هم دومره زیات نه وای او د مریض هغه صحت چې دی روغتیا ته به دومره تاوان نه رسېدی. او بل بده مرغه دا چې په افغانستان کې مونږه سرټیفاید اونکولوجیسټ یعنی مسلکي د سرطان متخصصین د نشت برابر دي. زما د معلوماتو په اساس که زه وایم ټول افغانستان کې مونږ 15 د سرطان ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو، ولکه چې ته په دې نور روغتونونو کې دا بعضې ډاکټران پریکټس کوو مریضان ګوري، دا د داخلي یا د نور برخو متخصصین ډاکټران دي چې د کینسر مریضان ګوري. نو یو وجه دا ده. بل دا چې دې درمل قیمته دي په ټول دغه کې په کیموتراپي برخه کې تقریبا 13 رقم درملو نه استفاده شي چې په افغانستان کې مونږ 12 دته لاسرسی لرو چې له بده مرغه هغه مریضان دې ته اړ کېږي چې هغه د بازار نه راونیسي، ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي او په دومره اندازه کې مریضان چې دي مختلف ولایتونه یعنی هر ورځ د افغانستان کینسر فاؤنډیشن ته اوس خو چې جی پی ټي ده د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ دی ولدلري کړی ولسوالۍ ده یو چا معلومات شریک کړي کو چې ته مو سره مرسته وشي، ځکه چې د دوی والده وویل مونږ بلی د اقتصادي وژن مشکلاتو وژن نشو کړی چې خپل مور درملنه وکړو چې د افغانستان کینسر فاؤنډیشن مرسته وکړي. له بده مرغه افغانستان کینسر فاؤنډیشن د اوسني وضعیت چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټولو مریضانو ته لاسرسی وکړو، خو بیا هم زموږ راتلونکي پروګرامونه برنامې داسې دي مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مرستې سره دوی لپاره بلډ بینک د وینې بانک لرو، ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه تر مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کېږي او هغه خونریزي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخته ناروغ دي، خونریزي دغه کم خونې سبب ګرځي باید ورته وینه ورکړل شي. نو دغه پروګرامونه باندې موږ راتلونکي کې پلان لرو، نو رب دې وکړي چې او د نړیوالو ټولنو مخترا ده چې بهر لرې شي د افغانستان روغتیايي سکتور سره واغ څوک چې د کینسر برخه کار کوي باید مرسته وشي درملو برخه کې و.
بله،
درملو برخه کې وي، کامدارنګه د رادیوتراپی برخه کې وي، او د خصوصا د روغتیايي کارکونکو کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي. او تیر یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د تیرونه د ترکیه یو ډیلیګیشن یو هیئت راغلی و، هغوی غوښتل چې په افغانستان کې یو ساتان روغتون پرانیزي. نو د دوی اصرار په دې و چې موږ به د کازاکستان او د ایران او د ترکیې متخصصین راولو، او دلته به مریضانو درملنه په تشخیص او درملنه کې هم تر خپله وسه مرسته کوي. دوی به مختلف سامان آلات طبي وسایل د تشخیص او درملنې برخه کې رادیوتراپي به هم راوړي، او سره په څنګ کې د افغانستان د روغتیايي ځواک په روزنه کې به هم مرسته کوي. هیله چې په دې کې موافق شو د خپل 50 میلیونی ملت ته د روغتیايي سکتور خصوصا سرطان برخه کې مو یو څه کړی وي.
ډاکټر صاحب، تحولات خو ډیر نوري برخه مغیز منی کړي، خو په ټوله کې لوی اغیز په خلکو باندې و، او یو تر ټولو غټ ستونزه چې رامنځته شو هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو. په روغتیا برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته شوې، کڅام چې ویل کېدل دغه برخه ډیر نه متاثر کیږي او نړیوالو بنسټونو خپل ژمنې کولې، اما عملا وکتل شول چې ستونزې رامنځته شولې. د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غوندې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړې دي، او څه فکر کوئ په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کال لس کال وروسته به په داسې یو حالت کې اوسي چې بالاخره افغانستان وتواني کې په خپل پښو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دننه وشي، څه فکر کوئ؟
مننه. اصل کې په نړیوالو زیاترو هیوادونو ته کوم نظر وکړو، هلته روغتیا چې ده او تعلیم او تربیه چې ده د غیر سیاسي وي. که چېرته هیلث سیکټر او د معرف دغه برخه چې غیر سیاسي شي، نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دي، ډونران شته دي. خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم دا ظرفیت ګورما زکه تیر څو کرونا حصے روپیه ټولنه تقریبا 14 میلیون ډالر په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ شمنه کړی و چې دا اوسنۍ وزارت صحت امیر رهبری په دې باندې درښوا نو توانې ته چې تر څو د مرسته ترلاسه ک او د سرطان ملي روغتون شې دا یو نوې تعمیر کې د دوی بیا پرانسته وکړه او دا 220 زده وغځول شي. ممکنه د اوسم امکانات په افغانستان کې ډیر زیات دي، ورې د روغتیايي سکتور د خپل مدیریت او رهبرۍ پورې اړه لري. نو چیرته چې وي ډیر ستونزې وي، ډیر مشکلات وي، ډیر شور وي، نو هلته فرصتونه هم ډیر زیات وي. په افغانستان کې فرصتونه اوس شته، خو مطلب یو ژمنتیا او یو اراده ته ضرورت لري. خو بیا هم موږ تر خپل وسه د افغانستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زموږ ویلې شو چې ان شاء الله د افغانستان راتلونکی زه خو وینم، او د اوسنۍ کومه تکیه شي ده د روغتیا په برخه کې چې موږ په یو طرف باندې او بیا فصلنه اتیا سلنه وو، نو اوس مو هغه تکیه چې ده راکم شوې ده، او ان شاء الله افغانستان به راتلونکي کې په ډیرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې ان شاء الله راتلونکي 15 کال یعنی 2023 شې دی زه دا په نیک پال نه سمچ ان شاء الله په روغتیا سکتور کې او خصوصا د کینسر په برخه کې به ډیر لاسته راوړنې ولرو، او ډیر هغه بې وزله او بې کسه مریضان چې د افغانستان په لورو پروتو ورسوارو کې دي ان شاء الله د دوی ستونزې به حل وي او نور ته به محتاج او په نورو به تکیه نه اوسي.
ډاکټر صاحب، دغه ورستوي تحولات سره چې لارې بندې شوې، د پاکستان لارې بندې دي، او ایران هم ګڼ افغانان را ایستلي دي، یعنی دغه کال تیر کال کې 3 میلیون افغانان له دواړو وادو را وایستل شول، او دوی ته بیرته تګ هم سخت و. د ناروغانو لپاره هم دغه د تک مسله ډیره ستونزمنه شوله، ویزې په سختي راوځي او په ډیر بد حالت کې دي. په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینې رقم زیات شوی وي، دا چې دوی به په پاکستان یا ایران یا هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره، دغه څومره بد تاثیر یې درلودې په خپله دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ امیر په ګراف باندې؟
د کی خوشک نشته دی چې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دی، په مرګ او میر باندې لار. تیر ځل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کرا او معیاري معلوماتو د نشتون د وجه له کبله ناممکنه به کره معلومات درکړم. اوس ما افغانستان کینسر فاونډیشن د عامه روغتیا وزارت لپاره په نېشنل ای هیلت پروګرام باندې ان د هیلث سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا، په یو طرح باندې کار کا چې تر څو د افغانستان روغتیايي سیکټر چې دی دا ډیجیټلایز شي. کچیرته د پکتیکا په یو لري ولسوالۍ کې د بدخشان په وحان ولسوالۍ کې هلته په کلینیک یو ډاکټر یو مریض ګوري، کومه دوا ورته وسیع کوي، کوم تشخیص یې کا، نو هغه به د عامې روغتیا وزارت هغه ای هیلت یا د ډیجیټل سیستم ته هلته رسي او هلته به معلومات شي چې دا څوک وو. او هغه طرحه چې دا خو ډېره مفصل ده، هغې پر به یو ځانګړي برنامه په کار ده. خو مطلب دا که چېرته دغسې موږ یو ډیجیټل دغه سیستم لپاره چې کومه طرحه د افغانستان کینسر فاونډیشن چمتو کړي ده، د عامې روغتیا وزارت په دغه کې اختیار کې ورکه، نو فکر کوم چې زه د افغانستان راتلونکی ښه ګورم. خو ولې دا اوسنۍ ستونزې چې دي، ځکه چې دی که هوا د لارې یا د ایران ویزو د ستونزو د وجې نه، نو ممکن د کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ امیر باندې مطلب څلوېښت پنځوس سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلومات یې
ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سرطان د تشخیص او درملنې متخصص ډاکټران کم دي، هغه چې په دې برخه کې تخصصي زده کړې کړي وي، عملي کار کړی وي او بیا کارو کې پم دې اساس باندې ګڼ کسان تلل پاکستان او بیا ایران او هند ته تلل، هغه کسان چې پیسې درلودي یا به نورو هیوادو ته تلل. اوس چې دغه لارې بندې شوي دي او حاکم چارواکي وایي چې بدیلې لارې به لټو، فکر کوي د دغې مسلې لپاره نورې بدیلې لارې شته په دغې ګاونډیو هیوادو کې چې افغانان په اسانۍ وکولی شي لاړ شي، یا په خپل افغانستان کې د دې زمینه برابرېدای شي چې ظرفیت لوړ شي او په دې برخه کې تخصصي کسان وروزل شي حداقل په دوه درې کالو کې؟ څنګه
زما د معلوماتو په اساس باندې د عامه روغتیا وزارت رهبري فکر کړم د ترکیه سره او د ایران سره او د هند سره بعضی تفاهمنامې یا هوکړې لیکونه امضا کړي دي چې هغه به د کینسر په برخه کې په ډاکټرانو نرسان او د نورو اړوندو برخو ډاکټران روزي. او کاس کم دا به وخت اخلي، ځکه چې دا خو لړمهاله اوږدمهاله کورسونه او ټریننګونه تخصصي پروګرامونه دي. خو دغسې یو څه معلومات ته لاسرسی لرمه چې دوی تفاهمنامې کړي دي، خو ولې هغه عملي اقدام چې دی فکر کوم
بله
عملی اقدام ته فکر کړم چې دا به لږ وخت واخلي. خدا اراده شته دی، ولی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې د افغانستان کینسر فاونډیشن هم د چین د بیجینګ یو نړیوال د سرطان روغتون دی او همدارنګه تهران یو د سرطان نړیوال روغتون دی چې هغوی سره موږ د 200 کسانو د روزنې او د لړمهالو اوږدمهالو کورسونو په تفاهمنامه کار کړی و. خو د بس سیاسي ملوظاتو چې اوس په دې سیمه کې روان دي، ستاسو بهتره معلومه ده، د هغې د وجې نه دغه پروګرامونه د عامې روغتیا وزارت سره په هماهنګۍ باندې ځنډیدلي دي او مطمئن یم چې سره په راتلونکي وخت کې به انشاءالله دا ستونزې نړۍ په سیمه کې ستونزې حل شي. نو دغه کومه ایمو یو چې دوی سره شوې ده، نو انشاءالله ډاکټران روزنې دا پروگرام
ان شاء الله پیل کړو. بله، راځو ورسته یو دوه مسلو ته. د سرطان له ناروغانو او د غوی له کورنۍ سره تاسو څه پیغام شریکوئ په دغه سی وخت کې؟
نو ورسته پیغام به هغه کورنۍ کې چې سرطان ناروغان موجود وي، نو باید د دوی ملاتړ ډاډ ترڅنګ د دوی د ژوند په طرز کې او په دوی په فزیکی فعالیت کې د دوی سره مرسته وشي. واغه پروسس شوی خواړه مصنوعي چې انسان په کې دخیل وي په خوړو کې چې انسان ګوتې وهلي وي هغه خواږه وي د بازار کې یا فاسټ فوډ په ساده اصطلاح باندې د دغو نه استفاده ونشي. دوی فزیکی فعالیت کې دوی سره برخه واخیستل شي او همدارنګه دوی ته دوا په خپل وخت باندې ورکړل شي او زیاتره د هلته کوم ډاکټر چې دوی مراجعه کړې وي کوشش وکړه چې دوی کې د غیر حضري ونهکړه او په وخت باندې مراجعه وکړه او هغه دوا په خپل په وخت باندې واخلي. نو دغه یو څو غټې خبرې دي چې طرز زندگی د ژوند طرز دی، خواړه دي، دا همدارنګه فزیکی فعالیت دی او تشویش نه کړی دی، اجتماعي ژوند دی. یعنی مطلب دوی باید راشه درشه ولري او تنهایی دوی باید اختیار نه کړي، ځکه چې سرطان انسان نه وژني، دغه ډار انسان وژني او تنهایی خپلول، ځکه چې دې کې انسان فکر ته تشویش ته مجبوري کې سوچ انسان تشویش کوي، دغه مختلف هورمون ونته از مینه مسایده کې لیکه کورتیسول دا شی به دی په معافیت باندې تاثیر کوي. دا معافیت انسان کمزوري کوي او چې څو دا کمزور شو نو دغه سرطان نه برخه چې انسان په بدن کې رامنځته شوی دا د انسان بیا د پاره کوخون کې وان تر دې چې خوښ شون دی قوم اخلي.
بله ډاکټر صاحب، اخیری حکومت شتمن افغانان او خیریه بنسټونه په دې برخه کې کوم عاجل اقدامات کولای شي د یو روغتیا پال او د داس یو کس په توګه باندې چې د سرطان د ناروغي په برخه کې کار کوي د درملنې او تشخیص څه غوښتنه لري لاغونه؟
کورونا است کی په افغانستان کې سرمایدار او پنګوال کافي زیات دي، خو لبده مرغه دوی که چېرته په دغه برخه کې پانګونه وکړه نو دا به د افغان ولس سره یو لوی مرسته وي، او خاص کر په درملو کې، ځکه چې ورځي د افغانستان کینسر فاونډیشن ته کم از کم تر لسو پورې کسان مراجعه کوي د مختلفو لارو نه، د ایمیل د لارې نه، د واټساپ ټلیفون د لارې نه، چې د دوی سره د درملو د غذا ان تر دې چې د ترانسپورت په برخه کې مرسته وشي. نو مطلب دا چې بعضي ادارات ګورم چې په دې برخه کې مرسته کوي، نو که هغه پانګوال چې امکانات لري نو مطلب یو کس د غذایي موادو هغه برخه واخلي چې کوم مستحق کسان دي. بعضي کسان د درملو برخه په لاس کې واخلي چې هلته ټریاج شي مریضان، چې کوم مریضان په داسې مرحله کې دي چې دوی خوږ ژوند لاسه ورکوي، او بعضي کسان د ډاکټرانو د کیپیسټي بلډینګ ظرفیت چې دی په لاس کې واخلي. نو دا ممکنه کوي چې د افغانانو ژوند چې دی، خاص کر د سرطان اخته مریضانو ژوند اسانه ک او تر څو د دوی دغه درد یو اندازه راکم شي او بل ژوند ډیر خوږ دی، دا یو چانس دی. نو چې دا خوږ چانس د لاس ورنک نو په هغه مې پدې دادې شي د په هغه غي مرسته وکړه او په انفرادي ډول نه، بلکې په وزارت ستامي سره په هغه غي باندې، یا د افغانستان کینسر فاونډیشن سره په هغه غي باندې مرسته وکړه. موږ تلاري ګذرې خایو، موږ ته نغدي څه نه وړو، موږ تلار خایو یو معلوماتو ته کوشش زکه تاسو پنګونه وکړي، ان شاء الله بډیر غټور او مثبت روسي.
بلې ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب شفق شینوار، افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې د بنسټ مشر او پخوا د طبي شورا رئیس. کور مو ودان چې لمک سره مو خبري وکړي، خپل معلومات مو شریک کړي. سلامات اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Dola mina mina ye, dola mina mina ye, eh mina. نمی نئی دسپوک میں نسبی نئی گلی نازنی نئی ڈھول میں نمی نئی ڈھول میں نمی نئی ڈھول میں نمی نئی ڈھول میں نمی نئی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
چل رازی ہوئی یہ لب تو پچا سرنگ گرانی کی
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته څنګه لای نما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دا کو چالای کمی سدی خوان کړی رنگي بنګي لیلو مړې سترګي دي جار سم غنم رنگي لیلو مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں لکھ معصوم شرم زغر کھندیش نوکھڑما مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو ما یعنی زو خوب تا فل سرا کوي ما یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو مزن گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری سماپور دے خوار زڑگی نور مکواز علمونا سمازڑ گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری غرو پنا سو زے پری شو دما یہران روان سو زے پری شو دما لکھے تیم وس پسل بوجوان تی رہو ما زے پری شو دما یہران روان سو زے سما د سنگ لالی دی بیل کھڑو و غماز خوار سے یو لبل دی ہیر کھو و چمباز خوار سے
Oh, my.